라디오.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې آرام او رسمو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم نن دوشنبه د 1398 لمریز کال د سنبلې شلمه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي جمهوری ریاست وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري شورا ګڼ شمېر غړو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی د نورستان برګې مټال ولسوالۍ د سلګونو افغان طالبانو او پاکستاني سرتیرو له جدي ګواښ سره مخ ده دا او د نورو مهمو رپورټونو جزئیات وروسته خپرېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه د ازبکستان ولسمشر له خپل افغان سیال سره په کتنه کې ویل چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته پراخې او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعدالدین شپون د 50 کلنۍ په عمر په امریکا متحده ایالاتو کې وفات شو او نن د 2018 کال د سپتمبر 11 ده پر امریکا د 2018 کال د 11 سپتمبر له تورسي بریدونو سره سمون لري چې په خاصو مراسمو دا ورځ لمانځل کیږي د خبرونو تفصیل د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي شوکت میردایف دا خبره پرون له غرمې وروسته د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ازبک ولسمشر ویلي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده د میردایف په حواله ویل شوي چې ازبکستان به د افغان سوداګرو پر مالونو مالیې هم کمه کړي افغان ولسمشر په دې کتنې کې ویلي چې د افغانستان د سوداګرو یو پلاوی به ډېر شر ازبکستان ته سفر وکړي چې د دو اړخیزو همکاریو پر مسئله خبرې او بحثونه وکړي ټاکل شوې ده چې نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او له خپل هندي سیالې سوشما سوراج سره به په ګډه د دې غونډې مشري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کیږي هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعدالدین شپون د 50 کلنۍ په عمر په متحده ایالاتو کې وفات شو په واشنگټن کې د افغانستان فرهنګي اتشې مجید قرار دا خبر په خپل فیسبوک پاڼه تایید کړی دی استاد شپون له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او په روغتون کې و ګڼو لیکوالانو شاعرانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغه په مړینه ژوره خواشیني ښودلې ده او د هغه مړینه یې د افغانانو په خاص توګه پښتو ژبې او نثر ته یوه لویه ضایعه بللې ده ونو یو شپون و شینټاغې ګټیالې د سمڅې یاران د بنګي غاړه او ښایستو د استاد شپون له ډېرو مشهورو کتابونو دي د افغانستان د کرکټ شپږیزې تجارتي سیالۍ پرون پیل شوې د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشل په پرانس غونډه کې ویل چې دا ځل په شپږیزې لیګ کې میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې ده
مونږ وتوانېدو چې د اول ځل لپاره د کرکټ شپږیزې لیګ سرمایه گزاری ته ورکړو شپږ پر افتخار کمپنۍ وتوانېدې چې شپږیزې شپږ ټیمه وپیری او له هغې نه وروسته لوبغاړي وپیری مونږ وتوانېدو چې 125 میلیونه افغانۍ سرمایه گزاري وشي په دې لیګ
کابل بازان بوس ساتونکي امونه هنګان سپین غرز مریان بند امیر خماران او مس اینا کاتلان د شپږیزه په کرکټ لیګ کې شامل ډلې دي په دې لوبو کې د اصل د نړۍ مشهور کرکټران هم افغانستان ته راغلي دي نن د 2018 کال د سپتمبر 11 ده او د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ سازمان په مرکز 14 کاله مخکې په همدې ورځ تروریستي حمله شوې د دې حملې په نتیجه کې چې د القاعده شبکې لخوا د دوو الوتکو په استفاده نړیوال سوداګرۍ لوړ پوړې ودانۍ ونړول شوې نږدې 3000 کسان وشل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول القاعده شبکه چې هغه وخت مشري اسامه بن لادن پر غاړه درلوده د دې حملو مسئولیت پر غاړه واخیست. د القاعده شبکې مشرتابه او جنګیالي هغه وخت په افغانستان کې میشتو. په امریکا کې تر دې حمله وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د له منځه وړلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. ایرما سمندری طوفان د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی او د میامی ښار ځینې برخې له پرون راهیسې تر اوبو لاندې کړې دي. د څلورمې درجې د سمندري طوفان له چټک باد سره مل دی چې په سات کې 260 کیلومتره مزل وهي. ایرما تمه ده چې ایرمان سمندري طوفان نن ناوخته د مکسیکو خلیج تامپا او سنت پیترزبورګ سیمو ته هم ورسیږي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې د ورسې زلزلې له امله د مړو شو شمیر نوي ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو اویا، په چیپاس ایالت کې 45 او په تباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي. د مکسیکو جنوبي سیمې د پنجشنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې د ریختر په اندازه 8.2 سب شوې ده ولړزولې. او ایران وایي د دې هیواد د یوې جنګي بیړۍ په عمان خلیج کې د یوې بلې وړې بیړۍ د ژغورنې په وخت یوې امریکایي بیړۍ ته خبرداری ورکړی دی. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي د ایران له هېڅ یوې بیړۍ سره یې پوځیانو تماس نه دی نیولی. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون ویل چې د امریکا دې جنګي بیړۍ د ایران د دې جنګي راکټ وړونکي بیړۍ تر خبرداری وروسته خپله لاره ونیوله او مخ یې واړاو. د ایراني بیړۍ هغه وړه بیړۍ ژغورله چې د کب نیونکو وه او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې وه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي د سپتمبر په 6مه د دوی بحری گسمې د وی وړې ناشناس بیړۍ د مرستې غوښتنې سیګنال ترلاسه کړو. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان ګڼ شمېر غړو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ ملاتړ څرګند کړی دی.
هغه ادعا وی چې موږ درلودې چې ترهګر چیرې روزل کیږي، ترهګر چیرې تمویلیږي، هغه بیلې دي چې موږ خبرې پر وکړو نور هیوادونو مشرانو دا شی تایید کړي.
افغان لیکوالان او شاعران د استاد سعدالدین شپون پر مړینه خواشینی څرګندوي. هغه پرون په متحده ایالاتو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
هغه وخت کې چې کله معاصره ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغو استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې ادبي تیوري بنسټ کېښود.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او له دې هم خبرېږئ چې د نورستان برګ مټال ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو لخوا محاصره شوې ده. د خبری مجلې په دوام کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ایرما د طوفان وروسته حال درکو او د ژوند رنګونه بیا د خبرونې په پای کې خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنو کې د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د ساینس او ټیکنالوژۍ د لومړۍ ناستې په څنډه کې د منځنۍ اسیا او نورو اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم کتنې کړې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د ګڼو هیوادونو مشرانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت هغه ادعاوې تایید کړي چې ترهګري د چا لخوا تمویلیږي او څوک یې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند نجیب آزاد پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اسلامي هیوادونو په یوه وروستۍ غونډه کې د امریکا له نوې ستراتیژۍ پراخ هرکلی او د افغان حکومت د ادعا تایید هغه څه و چې د افغان حکومت موقف تر پخوا او له تمې زیات لوړ کړ.
چې موږ درلودې چې ترهګر چیرې روزل کیږي، ترهګر چیرې تمویلیږي، هغه بیلې دي چې موږ خبرې پر وکړو نورو هیوادونو مشرانو دا شی تایید کړي او د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ هرکلی وکړي. د ترکیې ولسمشر دا وړاندیز هم وکړي چې دوی حاضر دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په دوهم برخه په دوه مناسبو کې د قزاقستان جمهور رئیس د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړي او د دې تر څنګ دا ټینګار وکړي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د هر ډول ممکنه همکاري ډاډ ورکړي. هغه څه و چې د افغانستان پوزیشن تر هغه هم لوړ کې چې موږ توقع درلوده.
افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د ساينس او ټکنالوژۍ د لومړنۍ ناستې لپاره د قزاقستان مرکز استانې ته تللی و. ولسمشر غني په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ له لومړیو شیبو د سفر تر پایه د ترکیې، قزاقستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره ولیدل. د ارګمانۍ په یو بیان کې راغلي چې افغان ولسمشر پرون مخکې له دې چې افغانستان ته راشي د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په شته اړیکو له هغې ډلې اقتصادي او ترانزیتي همکاریو خبرې وکړې. د اسلامي هیوادونو د ساینس او ټکنالوژۍ د کانفرنس په څنډه کې د ولسمشر له لیدنو ښکاري چې د تر ډیره له ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان په رامنځته شوي سیاسي تحولاتو او نورو سیاستونو تمرکز درلود. لکه څنګه چې د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد وویل، افغان ولسمشر د ترکیې د ولسمشر له هغه وړاندیز هم هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې منځګړیتوب وکړي.
د ترکیې غو د یو هیواد چې هغه نه په سیمه کې یو مطرح هیواد دی، بلکې د پاکستان سره هم شي اړیکې لري. موږ توقع هم دغه ده چې په پاکستان باندې ډیپلوماتیک فشار راولي او پاکستان دې ته اړ باسي چې د ترهګرو بالخصوص د طالبانو او پټنځایونو چې پاکستان کې دي او پاکستان کې تمویلیږي، د هغو څخه پاکستان لاس واخلي او د افغانستان د هغه مبارزې چې د ترهګرۍ په وړاندې پرمختیايي دغه حمایت وکړي. دا چې ترکیه به دا رول څنګه لوبوي کار خبره ده چې دا د ترکیې په پالیسۍ، د ترکیې په دوه اړخیزو ناستو او د پاکستان سره په رابطه باندې اړ لري. اما موږ ډاډمن یو که نن وي که سبا وي، پاکستان به دې ته اړ کېږي چې دغه مبارزې څخه ملاتړ وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر ممنون حسین او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ناستې جزئیات خپاره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په اړه د خپل هیواد له هڅو یادونه کړي او ولسمشر اردوغان هم چمتووالی ښوولی چې په افغانستان کې به د سولې د پروسې او د پرمختګ لپاره اړینه همکاري وکړي. پاکستان په داسې حال کې د سیمې په خاصه توګه د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو یادونه کوي چې دا هیواد د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت د همدې ژمنو د نه پوره کولو لپاره سخت پړو بلل شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل، پاکستان میلیاردونه ډالر له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم له امریکا اخیستي، خو په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ترامپ وویل، پاکستان هر ورځ هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال مخالفت کوي او امریکایان ګواښي.
و امریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویله ولسمشر اشرف غنی سره په لیدونو کې د اسلامي هیوادونو غنو مشرانو د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی. دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبری مجلې په پای کې ویلي چې سلګونه وسلوال چې ویل کېږي پخواني پاکستانی عسکر هم پکې شامل دي، د نورستان په برګمټال ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې راټول شوي دي. اوس د ازادي راډیو همکار خبر راکوي چې په برګمټال باندې وسلوالو حمله پیل کړې ده. همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار روح الله انوري راسره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، سهار په خیر. ستاسو رپورټ چې ډیر زیات کسان هلته راغونډ شوي دي او دا ولسوالۍ له تهدید سره مخ ده، خو اوس ویل کېږي چې په برګمټال باندې حمله پیل شوې ده، که په دې اړه وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه مراسل. نن سهار 4:30 بجې د سلګونو وسلوالو طالبانو چې د والی او د خلکو په وینا پاکستانی متقاعد جنرالان او فوجیان هم پکې شامل دي، د برګمټال ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی دی. جګړه اوسه پورې دوام لري. د نورستان والی وایي چې مخالفین ته سخت مرګ ژوبلا اوښتی ده، خو دقیق معلومات یې وایي نشته دی. د سیمې نه چې ما معلومات وکړه وایي چې تر اوسه پورې 400 وسلوال وژل شوي دي، څه زخمیان دي، او یو د ملي اردو سرتېری وژل شوی، یو زخمی دی. جنگ روان دی، هوایي ځواک سیمې ته وایي رسېدلی دی. والی وایي، خو د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی وایي چې که چېرته ولسوالۍ سکوت وکړي نو ډېره مشکله به وي چې بیا ونیول شي، او د همدغه لاره به وي چې شمال ته د وسلوالو طالبانو تګ راتګ لپاره به زمینه مساعد کړي. جنگ روان دی. نور معلومات به وروسته انشاءالله سره شریکو.
انوري صاحب، تاسو بل تل چارواکو سره حتما خبري کړي وي، په برګمټال باندې تهدید له څو ورځو راهیسې موجود و، او بل برګمټال هغه ولسوالۍ دی چې په نورستان کې چې څو ځل د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، ولې د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره دایمي کارونه نه کیږي؟ یعنی داسې موقتی کارونه کیږي او بیا دا ولسوالۍ سقوط کوي، په دې اړه چارواکي څه وایي؟
مراد صاحب، موږ څو ځلې دغه پوښتنه چې تاسو زموږ نه وکړه دا موږ چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دغه ولسوالۍ ډېره لرې پرته سیمه ده. هلته اردو شته دی، محلي پولیس شته دی، ملي پولیس او سرحدي پولیس شته دی، خو دلته تګ راتګ لارې بند ده. څو کاله کېږي چې ټول اقبالات د هوا د لارې نه کېږي، سوزلی پدغه سورج کیږي چې هلته سیمه کې بمباردمان موشو بمبارو شو د مخالفینو په پوسټو او د هغوی په مورچو سنگرونو باندې. هلته والی ویل چې هغوی ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده خو لارې بندې دي او چارواکي همدا وایي چې تر څو دغه لارې میخلاص شوي مټال او کامدیش ته دغسې امکانات برابرول به مشکل.
ډېر زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري او چې د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ دغه څو شېبې مخکې د وسلوالو لخوا د پراخې حملې د پیلېدو په اړه معلومات شریکول. د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې د برګي مټال د وضعیت په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس حمله نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
د کابل واټونه بیا هغه تشدد په سر اخیستی و چې هر کال د کورنۍ جګړې یاد تازه کوي. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د سپتمبر 9 نیټه د ګډوډۍ او بې نظمۍ په یو کلنی دود بدلېږي. ورځپاڼه زیاتوي کابل په دې ورځ د همداسې یوې صحنې شاهد و چې د حکومت د کنټرول نښه پکې ډېره کمه وه. د کابل واټونه په چړو او کلشنیکفونو سنبال ځوانانو په سر اخیستي وو. هوایي ډزې کولې او اوسېدونکي چې اکثر یې په خپلو کورونو کې وو دارول. د نیویارک ټایمز په وینا د دې پر ځای چې د سپتمبر 9 د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه یاد شي، ځکه په دې ورځ په 2001 کال له طالبانو ضد قومندان احمد شاه مسعود د القاعده لخوا ووژل شو، کال په کال دغه ورځ د مسعود د یاغي پلویانو د قدرت په ننداره بدلېږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې دغه ګډوډي هغه هم په داسې وخت کې چې طالبانو پر ښارونو او ولسوالیو فشارونه زیات کړي، د دې نښه ده چې افغان سیاسي مشرتابه پر غیر دولتي ډلو په کابل کې هم نفوذ او کنټرول نه لري. نیویارک ټایمز لیکي پولیسو ځان بې وسه ګڼلی و. د روغتیا وزارت ویلي چې 15 تنه په ډزو کې ټپیان شوي او درې ماشومان هم موټر ووهلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ویلي چې 6 تنه نیول شوي او د نورو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ولسمشر اشرف غنی ائتلافي حکومت چې په وړاندې پرله پسې مظاهرې شوې دي، د شمال له ډلو سره دي او ګډ دریس په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. غنی ته چې یو ټکنوکرات دی او د ژوند ډېره برخه یې په غرب کې تېره کړې، اکثره کسان په دې نظر ګوري چې هغه پر خپلو اصلاحي پروګرامونو کې دومره ډوب دی چې د زیاتېدونکي سیاسي کړکېچ خطرونو ته هیڅ متوجه نه دی. د نیویارک ټایمز په وینا په همدې ورځ چې کابل ګډوډیو او بې نظمیو په سر اخیستی و، غنی د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بیا رغونې او د مرستو پر پروژو پراخ بحثونه کول او مازدیګر قزاقستان ته د سفر په هدف د کابل هوایي ډګر ته په هلیکپټر کې ولاړ. تورنتو سن ورځپاڼې د هغو افغان ترجمانانو مسلې ته پام اړولی چې په افغانستان کې له کنډیز ځواکونو سره کار کړی دی. لیکوال جو وارمنګټن لیکي ښه خبر دا دی چې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو اوس زموږ پر مبارزې پوهیږي چې غواړو افغان ترجمانان وژغورو، خو د هغه په وینا بد خبر دا دی چې هغه په خپله نه غواړي په دې کار کې مداخله وکړي. تورنتو سن لیکي طالبان او د اسلامي دولت سخت دریځي هغه په لسګونو افغان ژباړونکو تعقیبوي او هغوی او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه کوي چې موږ په افغانستان کې شاته پرېښې دي. د ورځپاڼې په وینا حد اقل کار چې موږ دوی ته کولی شو دا دی چې کاناډا ته په قانوني توګه د دوی او د کورنۍ د تلو لپاره په غوښتنلیکونو کې مرسته وکړو.
افغان لیکوالان او شاعران د مرحوم استاد سعد الدین شپون مړینه د ټول افغانانو په خاص توګه پښتو ادب لپاره یو لویه ضایعه بولي. د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب وای استاد شپون په وطن مین شخص او د خپل لیکوالۍ او پوهې له لارې د ډېرو ټولنیزو ستونزو او محدودو مسایلو په ضد غږ پورته کړو. وتل لیکوالو د پوهنتون پخوانی استاد سعد الدین شپون په امریکا کې پرون د 50 کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کابل پوهنتون له استاد محبوب شاه محبوب سره د ښاغلي شپون پر ژوند او کارونو لنډه مرکه لرو. ښاغلي محبوب د ترستان د نورو مسایلو ترڅنګ د استاد شپون یو خاطره هم بیان کړې ده چې د دې د وطن د مینې په باب څو خبرې کړې دي. له نوموړي سره زموږ همکار شفیع الله سانیزي خبرې کړې.
زم په ډېرې خوښۍ سره خبر شوم چې استاد شپون له دغې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. واقعا شپون د ماستر ادبي دورې او په خاص ډول په افغانستان کې د غورو او مشهور وتلو لیکوالانو له جملې څخه و. استاد شپون د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد و. په هغه وخت کې چې کله ماستر ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغه استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د ماستری ادبی تیوري بنسټ کې خود استاد په داستاني ادبیاتو کې هم خپل قلم آزمویل او واقعا په دغه برخه کې تر ډیره پوری بریالی دی چې شینټاغ گیټیاله دي ته ورته نور اثر موږ د غورو اثر څخه شمیر لشو. استاد شپون نشتون واقعا په پښتو ادبیاتو کې یو ډیر لوی ځای ده او یو لوی تشه یې موږ بللی شو.
استاد شپون ډیر وخت له وطن لیرې و په امریکا کې اوسېده او بالاخره ناروغ شو، بستري شو، بیا یې سا ورکړله. د ده دغه وروستی لریوالی له وطنه څومره څنګه یو لریوالی و او څه فکر کوئ څومره به دا خفه و په خپل وطن پسې؟ او
تېر کال په 2016 کې استاد شپون کابل ته راغلی و، بیا یې ماته څنګه زه ورغلم کور ته. کله چې ورغلم ماته ویلي چې زوی زما اخیری شیبې دی او ډېر زیات خفه یم. او زه چې کله له امریکا هم راتلم زه په دې تمه راتلم چې زه به په افغانستان کې مړ شم، ځکه چې وایي د خاوره مې هېڅکله له سترګو نه لرې کېږي. بیا ما ځان سره بوت کابل پوهنتون ته، هلته چې کله لاړو د محصلینو ته درس محصلینو سره یې خبرې وکړې، ټوکې ټکالې مو کړې، ډېرې مسایلو باندې سره بحث وکړ. له بحث وروسته چې کله راووت نو ماته ویلي چې ته دلته ګرامر ښیې. ما ورته ویل وایي چې د ګرامر سربیره دلته دوی ته مینه ورزکه، ځکه چې مونږ په خاص ډول پښتانه مینې ته ضرورت لرو او ستاسو په دغه محصلینو کې ما مینه ونه کړه، کوشش وکړه چې مینه ورزکي. ده ته ما وویل چې استاده زه خو به ورته مینه زده کړم، ګوره دا مینې په څو ډوله دي، که دغه نورې مینې ورته زده کړې هغه خو صحیح ده، خو د وطن مینه ورکې پیاوړې کړه. نو استاد په افغانستان واقعا ډېر مین سړی و، هغه په پښتو مین سړی و، واقعا یو پښتون او ریالست انسان.
یو څه په کراته ووایي دغه د شخصي ژوند په اړه باندې، د زامنو او لورګانو په اړه باندې.
بېشکه استاد رښتیا هم یو ډیموکراټ او آزاد خیال او آزاد فکر انسان او تقریبا هغه خو کلونه کلونه په امریکا کې تیر کړی وو، د غزای له ماحول او د غفری توافق کړو. رښتیا هم دغه بچی هم آزاد خیال او آزاد فکر انسانان دي، او مغوی په خپل خوخه باندې هلته ژوند کې یو دین چې دلته کله ناکله براغ خبرې وي کولې، نو لغه سخت او تنگ نظر انسانانو سره ډېر روان او بسغر دی دا خبره کوله. دا غی کیسه دا غلی کني تاسو ولولای، نو ډېر غ چیزونه چې مونږ او تاسو په دغه عام ژوند کې نه وایو هغه په لیکنو کې په ډېر بربند توګه وړاندې کړو. نو لامد دغه د نظر پراخواله، د نظر ازادي او هغه دیموکراتیک فکر معلومی دی شي.
د افغانستان د وطن لیکوال او د پوهنتون د پخوانی استاد سعدالدین شپون په اړه چې پرون یې د 50 کلنې په عمر په امریکا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې، د هغه په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد محبوب شاه محبوب څرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې یو مهمه مسأله په امریکا کې د سمندري طوفان ایرما موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایرما طوفان سره د مخ کېدو د ښه چمتووالي لپاره د فدرال سرچینو د بشپړې استفادې امر کړی دی. ایرما خطرناک سمندري طوفان فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی او دغلته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د ولسمشر د دې اعلان تر څنګ دا هم ویل چې ولسمشر ټرمپ د ایرما سمندري طوفان په خاطر سخت خواشینه ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایرما طوفان په خاطر سخت خواشینه ده او له دغه خطرناکه طوفان سره د مخ کېدو د ښه چمتووالي لپاره چارواکو ته امر کړی چې له فدرال سرچینې بشپړه استفاده وکړي. ایرما سمندري طوفان د فلوریدا ایالت له ټاپوګانو اوښتی او د همدغه ایالت په خوا ور روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر پرون د بیړنیو حالاتو له فدرال ادارې څخه ولیدل او د ولسمشر خبرې چارواکو ته ورسولې. تازه کمپ ډیوډ راغلی او ولسمشر ټرمپ حالات څارلی دي. د جنوبي فلوریدا او ټول ایالت خلک د ډاډه اوسي چې موږ ورسره یو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا والي سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري طوفان سره د مخ کېدو د ښه چمتووالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو، خو باید یاد مو وي چې دا یو خطرناک طوفان دی او لا هم چلیږي.
And continues to be a very dangerous storm.
ولسمشر ټرمپ او د کابینې غړیو پرون وختي په کیمپ ډیوډ کې د ایرما توپان په وړاندې د فدرال ادارې د چمتووالي په سر خبرې کړې وې. مرستیال ولسمشر ښاغلي پینس د بیړنیو حالاتو فدرال ادارې څخه په لیدنه کې له هغو ټولو خلکو چې له خطر سره مخامخ دي وغوښتل د سیمه ییزو چارواکو خبرداریو ته جدي پاملرنه وکړي. د مرستیال ولسمشر مایک پینس دا څرګندونې په داسې وخت کې وشوه چې ایرما توپان په چټکۍ فلوریدا ایالت ته ور روان دی. دا توپان چې په ساعت کې 200 کیلومتره پر مخ ځي د فلوریدا په جنوب کې د څو وړو ټاپوګانو له سره تیر شوی او پرون یې د میامی ښار ځینې برخې هم تر اوبو لاندې کړي دي. کیدای شي توپان نن ناوخته د فلوریدا مکسیکو خلیج ټامپا او سنت پیترزبورګ سیمو ته ورسیږي. د فلوریدا ایالتي چارواکو د هغو سیمو د 5 میلیونه اوسیدونکو د ایستلو امر کړی چې د ایرما سمندري توپان له ګواښ سره مخ بلل شوی دي. له ګواښ سره مخ دي ایرما توپان په امریکا متحده ایالاتونو کې د هاروي له خطرناک سمندري توپان وروسته پیل شوی او په امریکا کې تر ټولو ستر دویم سمندري توپان یاد شوی دی. هاروي توپان څو اونۍ مخکې تگزاس ایالت او هیوستن ښار سخت وځپه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په مخکې د مهمو خبرونو لندېستم. افغان ولسمشر پرون په استانه کې د ازبکستان له جمهور رئیس سره کتلی او ازبکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو ته به اسانتیاوې او مرستې برابرې کړي. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډلې کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړ شي. د افغانستان وتلی ادیب ناول لیکونکی استاد سعدالدین شپون د 15 کلنې په عمر په امریکا متحده ایالاتو کې وفات شو. نن د 2010 کال د سپتمبر 11 د او دا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 لورس سره برابر ده چې په همدې ورس باندې خاص مراسم په متحده ایالاتو کې په پام کې نیول شوی دی. ایرما سمندري توپان فلوریدا ته رسیدلی دی او د میامی ښار ځینې برخې پرون راهیسې د اوبو او شدید هوا لاندې نیولې دي. او دغه راز د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په جنوب کې د ورسې زلزلې له امله د مړ شمیر 90 کسانو ته لوړ شوی دی.
د ژوند رنگونه
خوراکې ته د نوم راته وایي. زما نوم حلیمه ده. د تکلیف پاره درته وایي څه تکلیف دي، د څه مشکل لري؟
زه په سترګو نابینا یم، همداسې د پیدایښت نه همداسې یم چې پیدا شلم همداسې ولم. زه
2 کلنه یې.
زه همداسې د 15.
خخه مکتب راته کیسه وکوه چې څه رقم مکتب ته ځې. کله مکتب کې واچولې؟
اول خو مکتب کې خو هیڅ دومره نه پریښوستلم، خو ډېر خلکو ماته ویل چې ته څه کوې، نابینا نجلۍ، نابینا نجلۍ مکتب څنګه وایي؟ بیا مورجانې او پلارجانې مې ډېر مورجانې مې راته ویل چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لسیر مسلک نابینا مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم.
کور کې مو نور څوک دي؟ د کورنۍ څو غړي یاست؟ څوک څوک ژوند کوي کور کې؟
د کورنۍ غړي مو خود منګ خو نابینا یانو، خو درې خويندې یو مې ورور د وړو کېده، او تقریبا منګ 14 کسانې فامیلم 14 کسان ده.
بیا څنګه دا اول چیلاړې زده کو دي؟ اسانه باندې زده کو سخته و درته اوس څومره پکې وارده شوی درسو کې دي؟
او اول چې قانون لږ زره سخته او خو بیا ورسره چې ډیر مورجانه م تشویق کړم، اوس لږ زره خشوي م، ډیر خشوي م، د قران حفظ هم کوم.
خخه ماشاءالله. څومره د حفظ کړی قران؟
شپږ سفاره لیا دی وایم حفظ کوم. اوس مې و منه شروع کړی دا و مسپاره کېما.
تاسو چې قران شریف حفظ کړی د کنه، نور څوک هم درته راځي تاسو درس ورکوي؟ هغه ته څه رقم ده؟
دومره خلک نه راځي، لږ لږ سي چې څوک راځي ما غوي ته ورکوم. منځونه زنه وي قران دې مشان ورته زه خیمه حدودا دغه مره به یو شل انجونی بای چې دې ما زیګر د خوان راځي زه ورته درس وایم. دغه ټایم کې څلور بچو کور ته راځي.
بیا تاسو دوی نه مثلا فیس د څه اخلي؟
نه ولا زه خو ترنه نه اخلم. بیا خلک راته وي وای اخلا وای دار حق کیږي. هغه دې انجونی راته سل راکی 200 راکی دومره نه راکی. زړې وشي راکی، زړې ونی شي راکی. زه چا نه اخلم ام نه. دا لګ لګ جمع کو کنه چې انجونی موږ ته پیسې راکی. دا به مورجان می جمع کوي یا د کور کرایا شي د مکتب خرڅ خو می سم دومره غنه جمع کیږي لګي دیواله. خو دا د کور کرایا شي د خرچ خوراک شي لګ لګ بس موږ ډیر په سختۍ دا کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې افغان لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون د 50 کلنې په عمر پرون له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د نن ورځې په خبرونو کې د مرحوم شپون صاحب د ژوند او د هغه د پښتو ژبې ته د هغه